شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم. دا سجی رډو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي سلامونه. په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې پر مسله له یو شمېر امنیتي او سیاسي چارواکو سره خبرې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپلو لوړ پوړو امنیتي سلاکارانو سره له طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث کوي. د غزنی چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګواکې تیره ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوه جومات کې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپل لوړ پوړو امنیتي سلاکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث وکړي. هغه توافق چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو په هدف قرار باندې کیږي. د خبرې داسې مال کیږي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د دوو معتبرو سرچینو په حواله ویل شوي چې د امریکا ولسمشر نن د ګلف په استراحت ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ګډون له امنیتي سلاکارانو د افغانستان پر سولې خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ځینو چارواکو سی ان ان خبري شبکې ته ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد په دې غونډه کې ګډون ولري. د سرچینو په وینا د دوی د خبرو عمده موضوع د افغانستان د سولې هغه پروګرام دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو میاشتو کې په خطر کې له طالب استازو سره مخ توړي. د غزنی چارواکو هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې تیر ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ملکی کسان وژل شوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د وسلوالو طالبانو پر موټرو دوه بریدونه شوي چې یو یې د ګیلان ولسوالۍ په جهانګیر او بل د ګیرو ولسوالۍ په دوشي سیمه کې شوي دي. د ښاغلي نوري په خبره په دې بریدونو کې نه طالبان وژل شوي دي. نوموړي د په بریدونو کې د ملکی کسانو وژل کېدل د مخالفینو تبلیغات بولي.
دښمن شایعات سره کوي چې دا د دوی د غیر واقعي تبلیغاتو جز به شغاري احمد احمد د امنیتي ځواکونو حکومت او غوښتل طبعا یو ضد تحریک کړي چې ګویا د ملکي کسانو په موټر باندې د چولې هر برید چې د هوایي ځواکونو یان د کومالیا زنګور کټا د دفاعت او کیږي د دقیقو پرتی معلوماتو مشخص کډونات په اساس ترچېږي.
د عدالت غوښتنې او ملکي وګړو د خوندیتوب ډلې وړاندې ویلي و چې تیر ورځ په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې پرې وسره چا ډوله موټر سوي دی 15 ملکیان وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې تیر شپه شوي هوایي ځواک هم کارول شوی دی. ښاغلی احمد زی زیاته کړه
تیر شپه د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ اړوند پنګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې دښمن مهم پټن ځایونه په نښه شوي. ګنشمیر چودیدون کې تو کې انتیاری واسکټونه همدار از مختلف نوع ماینونه کاش په لمن جوړل شوی دي. تر څنګه 12 تنه طالب تر هغه وروجل شوی دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوه جماعت کې د چاودنې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. د برید هدف د جمعې د ورځې لمونځ کوونکي شودل شوي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي محمد یوسف جرمني خبري اژانس ویلي چې دا بم د کوټې شارت سیرمه په کوچلاغ سیمه کې په یوه جماعت کې دننه شوی ده. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته ویلي چې په وژل شویو کې یو د مسجد امام هم شامل دی. د نوموړي په وینا د لمرنیو پلټونو څخه داسې بریښي چې د ناڅرګندو کسانو لخوا د مسجد په محراب کې د منبر لاندې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو، خو پلټنې پیل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بلوچستان د پاکستان یو له ناامنو ایالتونو څخه دی چې په پرله پسې ډول د اسلامي توندلارو فرقه یي ډلو او ملتپالو یاغیانو لخوا د بریدونو شاهد دی. د ایران لوی تیل وړونکو کښتۍ د نوم او بیرغ په بدلیدو سره حرکت ته چمتو کیږي. د بریتانیا یوې محکمې پرون دغه کښتۍ ته چې له تیرو شپږونۍ راهیسې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول سوې وه د حرکت اجازه ورکړه. د ایران د سمندري او بندرونو د سازمان مرستیال جلیل اسماعیلی نن د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې د ګریس یو لویه کښتۍ نن د ایراني بیرغ سره حرکت کوي. دغه کښتۍ د جولای پر څلورمه د جبل طارق د ځواکونو لخوا نیول سوې وه. شغلی اسماعیلی زیاته کړې چې دا کښتۍ چې په اصل کې روسیې ده او د پاناما بیرغ ورباندې و، 2 میلیونه بیرل تیل انتقالول. بریتانیا تور لګولی و چې په دې کښتۍ کې سوریه ته تیل وړل کېدل چې دا د اروپایي ټولنې د بندي څخه سرغړونه ده. سره له دې چې امریکا په توقیف کې د دې کښتۍ د ساتلو هڅه کوي، خو د جبل طارق چارواکي وایي دا کښتۍ کولی سي له چمتو کېدو سره سم حرکت وکړي. او د اسرائیل د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د بشر دوستانه مرستې لپاره یې د امریکا د کانګرس استازي ته ویزه ورکړې. د کانګرس دغه مسلمان غړي غوښتل د غزې تراډې ته سفر وکړي. دا پریکړه وروسته لاغه وسوه چې له میشیګان ایالت څخه د امریکا د کانګرس غړي رشیده تلیب پرون اسرائیل ته د ورتلو غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې د امریکا یوې بلې کانګرس غړي الهام عمر هم اسرائیل ته له ورتلو منع سوې وه. د خبرونو پای.
دا ساده رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د سولې پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د غونډې پاړه وړاندې جزئیات در سره شریکو. د امریکایي پلاوی او طالبانو تر توافق وروسته شایي له طالبانو سره بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبرو په اړه د سیاسي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی وایي
که چیرې مذاکرات شروع شي په لنډ وخت کې نتیجه ورنکړي، ولې ځکه په د قدرت بحث مسله مطرح وي، د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو مسله مطرح وي.
افغان ولسمشر اشرف غني انتخابي حکومت د سولې د بهیر لپاره مهم ګڼي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تست برته شاته است. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي.
او په دې خبري مجله کې مو د امریکا او ایران له روابطو خبره و چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه پټ چینلونه په تماس کې شوي. اسدی رادو په منځنۍ صفه 12.9 پټول افغانستان کې او ریور افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. لمړی بلوچستان ته مخه کوو. د بلوچستان مرکز کوټي ته چیرمه د کوچلاغ په یو جماعت کې 14 شوه ده. 14 د جمعې تر د لمانځه پر مهال شوه ده. داسې نتایج شوی راپور نه خبره شوې دي چې په دې 14 کې د طالبانو یو شمیر مشان په نقشه شوی دي. لکوټي د اسدی رادو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين په ټلیفون را سره دی. ترين صاحب تازه معلومات سری
ورستی معلومات دادی چې په دغه 14 کې 4 کسان چې دی هغه وجل سوی دی او شاوخوا 3 کسان چې دی هغه سټپیان دی کوم چې دا وخت د کوټ په سیول اسپیټال په ټراما سنټر یا مرکز کې د درمنل لاندې دی. چارواکو چې دی هغه د 4 کسانو د مړنې او د 3 کسانو د زخمیانو یا ټپي کېدو تصدیق کړی دی. او لکه څنګه چې تاسو وویل چې په دې کې د جنو طالبانو د وژنې یا د مړنې خبره هم کیږي، خو دلته په کوټ کې د چارواکو لخوا د دې خبرې تایید نه دی شوی. البته دا ویل شوی دی چې د کوچلا کلی قاسم چې کوم مسجد دی، د مدرسې په مسجد کې دا 14 هغه مال وسوه کله چې هلته خلک د جمعې د لمانځه لپاره سره یو ځای شوي وو او د دعا پر وخت امام چې کوم مسجد امام دی داغه چې کوم ممبر دی چیر چې هغه کښېني بیان کوي. هلته لاندې د شاوخوا د 2 څخه 3 کیلو پورې چاودېدونکي مواد د ناڅرګندو کسانو لخوا شغل شوي وو. کم چې د ټایم ډیوایس یعنی د دغه د لارې د ټایم د لارې دغه و چاودل شو او په دې کې دونه تلفات اوښتي دي.
ترین صاحب
مننه.
او ترین صاحب تاسو ویل چې ځینې راپورونه دا هم وایي چې په دې کې د طالبانو مشان په نقشه سوي دي. تاسو په دې برخه کې معلومات نه دي ترلاسه کړي؟ عام خلکو څه نه دي ویلي چې څوک پکې وشه شوی؟
موږ خو ډېر هڅه وکړه، خو دلته داسې دي چې د ځینو معلومات د حکومت له لوري یا د ځینو ادارو لخوا هغه نخبريږي او جن عام خلک چې زکه دادت کده طالبان مشران چیرې هم وي نو ادي وګړي چې دی هغه نه پیژني دا غو سره د دې تعلق نه سره نو یقینا د حکومت لپاره به دا یو مشکل عمل وي چې دی په عجله توګه مشتره وشي چې په دې کې څوک څوک مړ دي. البته چارواکي وایي چې دی د پلټنې کار پیل کړی دی د تحقیقات کوي چې په دې کې واقعتن څوک پنشه شوی وو او موخه څه وه. خو تر اوسه د پاکستان چارواکو یا د کوټه چکم چارواکي دي هغه د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې په دې کې د طالبانو یو مهم کس پنشه شوی دی.
ترین صاحب هغه کسان چې وایي چې په دې کې به د طالبانو مشران پنشه شوی وي هغوی د دې لپاره دا خبره کوي چې د کوچلاخ په کوم جماعت کې سدا چاودنه شوی ده. دوی ادعا لري چې دغه جماعت د طالبانو
دغه جماعت تر اوسه پورې د پاکستانی چارواکي وایي چې دغه جماعت چې دی د پاکستان د خلکو او په دې کې د طالبانو داسې هیڅ داسې نه څه. البته یو مدرسه یقیناً پکښې چې په هغه کې د پاکستان چې کوم زده کوونکي یا ماشومان دي طالبان دي هغه هلته زده کړې کولې خو افغاني طالبان په دغه مدرسه کې نه وو او دوی دا وایي چې دا د پاکستان مدرسه وه او په دې کې عادي وګړو هم دلته راتلو لمونځ کوي او په دې جماعت کې چې کله د چاودنه سره د شاوخوا 200 کسان چې وو هلته موجود وو ځکه چې نن د جمعې ورځ وه او د کویټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې د اختر په خوشحالیانو کې خلک بوخت دي او دوی د اختر خوشحالیان لمانځي نو کاروبار او مارکیټونه دا هم بند دي. نو کینن نن چې کومه چاودنه سوې ده د کوشلا په کلی کاسم په مدرسه کې هغه ټیم په دغه مسجد کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه چې وه هغه د عام شپو په مقابل کې زیاته وه.
ایوب ترین مننه. د مشال راډیو خبریال ایوب ترین وو چې کوټې ته څیرمه د کوچلاغ په سیمه کې د جماعت دننه د چاودنې په اړه معلومات درسره شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له یو شمېر چارواکو سره نن د افغانستان په اړه غونډه لري. تمه ده چې په دې غونډه کې ولسمشر ترامپ د افغانستان د سولې مسله له یو شمېر امنیتي چارواکو سره وڅېړي او په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره اته پړاو مذاکرات ترسره کړي دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې بیا دوحې ته لاړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. نوریاس نوري راپور لري.
ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر هغه پلان غور وکړي چې له مخې ښایي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا سی این این تلویزیون له دې غونډې څخه د یو شمېر خبرو سرچینو په قول ویلي چې ډونالډ ترامپ به په دې تړاو غونډه کې چې په بیډمنستر ګولف تفریح ځای کې نن د ورځې په وروستیو کې جوړیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، دفاع وزیر مارک اسپیر او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس جنرال جوزف ډانفورد ګډون ولري. د سرچینو په حواله د دې غونډې د اجنډا اصلي مسایل افغانستان او هغه پلان دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې پرې کار کړی او له طالبانو سره یې اته ځلې پرې خبرې کړي څو له دې لارې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسول شي. دغو سرچینو ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د احتمالي توافق پر اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیلېږي. له افغانستانه به د شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیرو اته یا 9,000 سرتیري ایستل کیږي او هم له طالبانو سره دا مسله رسمن یقیني کیږي چې د افغانستان له خاورې به پر نورو د ترهګرۍ بریدونه نه کیږي. خو هغو سرچینو چې له دغو خبرو خبر دي ویلي چې په دغه احتمالي توافق کې د نورو مسایلو تر څنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ اوربن شامل دی، خو لږ تر لږه یوه مهمه مسله ترې غورځول شوې او هغه دا چې له طالبانو څخه د دې مسلې د یقیني کېدو تمه نشي کېدای چې دوی به پر افغانانو او پر افغان پوځ حمله نه کوي. طالبان چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني او هغه د بهرنیانو لاس پوڅې بولي تر اوسه ورسره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې په راتلونکي کې په کېدونکو بین الافغاني خبرو کې ورسره د ټولنې د یو اړخ په توګه برخه اخیستی شي. د سی این این د سرچینو له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به راتلونکو څو ورځو کې د قطر پلازمېنې دوحه ته لاړ شي چې له طالبانو سره وروستی توافق نهایي کړي، هغه هم وروسته له هغې چې امریکایي چارواکي په سپینه ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت کې پرې مشوره وکړي. ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد د راتلونکي دوشنبې په ورځ د اګست په 19 چې د افغانستان د خپلواکۍ له سلمې کلیزې سره برابره ده قطر ته ولاړ شي. خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځ په دوحه کې وروستی پړاو خبرې پای ته ورسولې او د چهارشنبې په ورځ بېرته واشنګټن ته ستون شو چې سلا مشوره وکړي. طالبانو هم ویلي چې د اتم پړاو خبرو پر نتیجو له خپلو مشرانو سره سلا مشوره کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې شاید امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې عمومي اوربند نه وي شامل او طالبان پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. په دې حال کې به د بین الافغاني سولې مذاکرات په کوم لوري روان شي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو نصرالله ستانکزي نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې نتیجه ورکوي او اړخیز امریکا ته، اما نه افغاني لوري ته. فرازی چې ویل کېږي چې وروسته تر دې چې دا تړون امضا کېږي، دوم تړون امریکایان د افغان حکومت سره منعقدوي او بیا وروسته به افغاني مذاکرات شروع کېږي. په هغې کې ښایي د اوربند د سلام نور مسایل مطرح شي. که چېرې په دغه توافقنامې کې سوالات وړاندوینه وشي چې د دې قرارداد تکمیلیدونکی حالت د خپلو افغانانو ترمنځ مذاکرات تاکي دیانو ده ولار څه ما کچېرې چې اواز په وچ ډول اوربند چې دی او طالبان د امریکایانو نه غواړي چې وو ځل افغانستان او امریکایانو طالبان دا غواړي چې خپل پوځونه وباسي افغانستان، دا په اواز توګه هغه موافقه چې امریکایانو او طالبان تر وځ کې امریکایانو په دې خبرو کې ګټه نه وي.
کچېرته هم داسې وشي چې امریکایان او طالبان دې نتیجې ته ورسی چې د تقسیم اوقات له مخې امریکایي قواوې له افغانستانه ووزي او د دې په مقابل کې طالبان په دوی باندې حمله ونه کړي خو له افغان ځواکونو سره د دوی جګړه دوام وکړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به جنگونه ورسره شدید شي؟
ورسره پر دې چې به شدید شي، زه فکر کوم چې قضیه به لاپسې مغلقه کړي. په دې مراد چې زمې نیمه ملیشیي او نیمه د خوانه مجاهدین ګروپونه وتروسه پورې هم وجود لري چې دا احتمال وجود لري چې دوی هم په موقعیت په استفاده سره بیا غښتلي شي او یو ډول بینظمي را باعث شي متاسفانه د کورنۍ جګړه به لا پسې هم غښتلي شي.
لیکن بل لور ته کېدی شي چې امریکایي پلاوی په دې ټینګار وکړي چې د افغانستان کورنۍ موضوعات طالبان د افغانستان د حکومت له اساسو او له نورو سیاستوالو سره حل کړي.
په پرانسيب کې دا خبره صحیح خبره ده چې موږ افغانان باید خپل مشکلات خپله حل کړو، اما اصلي خبر داده چې دغه جګړه اصلا افغاني جګړه نه ولا دي، څلوېښتو کلونو په دخوا متاسفانه افغانان په دې جګړې کې د وسیلې په عنوان وکارول شول او د نورو د ګټې په استعمال. اوس نړیواله ټولنه اخلاقي مکلفت لري چې د سولې په اوسو کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که چېرته افغانان په خپلو منځونو کې د امریکایانو او د طالبانو تر توافق وروسته د سولې خبرې پیل کړي، فکر کوي چې زمانګیره به وي او کنه ممکنه ده چې افغانان بیا وروسته په خپلو کې په لنډ وخت کې یو موافقې ته ورسیږي؟
متاسفانه زه ډېر خوشبین نه یم په دې ارتباط کې چې داسې مذاکرات شروع شي دا په لنډ وخت کې نتیجه ورنه کړي، ولې دلته به د قدرت د بحث مسله مطرح وي، د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو مسله به مطرح وي، دا په یقیني ډول زمانګیر بسایي.
نو د حل لاره تاسو په څه کې وینئ؟
زه فکر کوم چې لکه چې ما وار د تاسو رادیو نور رسنیو سره هم دا شبکه کړې ده، د افغانستان ستونزه یوازې داخلي بود نه لري، نړیوال او داخلي بود لري. زما په عقیده باید یو همغږي داخلي کوششونو یعنې ملي سطح او بینالمللي سطح کې په ګډه رامنځته شي تر وښای شو یو مثبتې نتیجې ته ورسیږو.
له نصرالله ستانکزي په مننې لی به خبرتیا وروسته مو د امریکا او ایران د دریز له نږدې کېدو خبره وو، البته د افغانستان په ارتباط.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د امریکای چارواکو له قوله په ورکل شوی راپورونو کې راغلی چې د ایران او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ د رامنځته کولو لپاره پټ چینلونه فعال شوي دي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې متحده ایالات او ایران له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډون ځینې ګډې ګټې لري. نوریاس نوري د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
لویدیز منځګړی هڅه کوي چې دوه دښمن هیوادونه امریکا او ایران وهڅوي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري سره وکړي. سرچینې وایي دا منځګړی له میاشتو راهیسې په پټه د واشنګټن او تهران ترمنځ پیغامونه په دې هیله وړي راوړي چې دواړه لوري به په داسې حال کې خبرې سره وکړي چې د ځینو مسایلو په اړه د دوی دښمني د پراخېدو په حال کې ده. رویټرز خبری آژانس د هغې سرچینې په حواله چې د دې تماسونو له جریانه خبر دی خو نه غواړي خپل هویت افشا کړي لیکي چې وایي افغانستان د دواړو ترمنځ مشترک ټکی دی. سپینې ماڼۍ د رویټرز د راپور په اړه له تبصرې ډډه کړې او ایراني چارواکي هم تل رسمن له امریکایي چارواکو سره د هرې مسلې په اړه د پټو چینلونو احتمال ردوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې متحده ایالات او ایران دواړه په دې کې ګډې ګټې لري چې له افغانستانه څه باندې 20,000 نړیوالو پوځیانو د وتلو په صورت کې باید دا خبره یقیني شي چې هلته په داسې کورنۍ جګړه نه پیلېږي چې په نتیجه کې د طالبانو د واکمنۍ د مهال په څیر د اسلام افراطي بڼه واکمنه شي او هم باید القاعده او نورې تروریستي ډلې ونه شي کړی په دې هېواد کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د رویټرز د راپور سره سم د سیمه ییزو مسایلو د کارپوهانو له قوله ویل شوي چې همداراز ایران نه غواړي په افغانستان کې د ناامنۍ او د زیاتېدو په صورت کې نور افغان کډوال دې هېواد ته ولاړ شي ځکه اقتصاد د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې هسې هم سخت زیانمن شوی دی. آژانس زیاتوي چې ټرمپ او تهران په افغانستان کې یوه بله ګډه ګټه هم لري له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل. په یو پیغام کې چې واشنگتن ته استول شوی او رویټرز آژانس ته هم رسیدلی دی د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سیاسي حل لپاره د بین الافغاني خبرو په اړه د ایران د اندېښنو یادونه شوې. په پیغام کې ویل شوي چې په داسې حال کې چې طالبانو له پوځي پلوه بریاوې ترلاسه کړې د زلمی خلیلزاد په هڅو کې هم دې ډلې ته سیاسي تفوق ورکړل شي. پیغام زیاتوي چې د طالبانو مشرانو ایراني مرکزیانو ته ویلي چې له داسې یو اسلامي امارت پرته چې طالبان به پراخ ګډون پکې لري په بل څه نه قانع کیږي. د ایراني چارواکو په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې د سولې په نویو هڅو کې باید افغان حکومت ټاکونکی رول ولري. حال دا چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په خبرو کې کابل له پامه غورځول شوی دی. یوې بلې سرچینې چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر ایران د بندیزونو له لرې کولو او د افغانستان په اړه له ایراني چارواکو سره د خبرو مخالفت کړی ځکه باور لري چې که له تهران څخه دا غوښتنه وشي نو ښایي ویمني.
بیا هم د سولې په ارتباط افغان ولسمشر وایي اسلامي جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسني وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د دې نظام ساتنه ده. اشرف غنی دغه خبره د نیمګړي سپر کې په نوم غونډه کې چې په ولسمشۍ ماڼۍ کې پرون جوړه شوې وه وکړه. ښاغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بې اتفاقۍ باعث کیږي. د ده په خبره هیچ چاته باید اجازه ورنکړل شي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. نور تفصیل له کابله د واصل وصال په راپور کې.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې افغانستان د جمهوری نظام په چوکاټ کې سولې ته رسیږي او د طالبانو راتګ د افغانستان د شاتګ په معنا دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې تیره شپه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په تړاو د نیمګړي سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړې. ښاغلی غنی وایي افغانان باید نور د شخصیت پرستۍ له دایرې ووځي او تګلاره باید داسې وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منلو وي. هغه ټینګار کوي چې د ټاکنو له لارې د جمهوري نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکړل شي چې دغه نظام له لاسه ووځي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسي برته شاته سي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولی په چوکاټ کې اوس ولس ټولولای سي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوي او دواړو لوریو په دې اړه خپل رضایت څرګند کړی دی. که سهم د تمی خلاف د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دغه پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک نشو، خو د دوړو لوریو ترمنځ په مذاکراتو کې شویو پرمختګونو ته په کتو ویل کېږي چې خای د دوړو لوریو ترمنځ د سولې هوکړه په بل پړاو مذاکراتو کې چې لای ځای او وخت نه دی معلوم لاسلیک شي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د یو پیاوړي دولت د جوړولو لپاره سیاسي، اقتصادي، هویتي او فکری خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو او ټولنې د غوښتنو او اړتیاو سره سم ترسره شي.
د ولس له اجماع نه پرته باید داسې حرکتونه کو چې هغه د تقسیم موجود کړي. اما له بلې خوا که د ولس اجماع موجوده وي، یو اقلیت ته باید د اجازه ورنکو چې د پرمختګ مخه ونیسي.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د غازی امان الله خان نیمګړی سفر کې چې د افغانستان د پرمختګ یوه هڅه وه باید بشپړ شي او دغه په خبره دغه ظرفیت اوس په هیواد کې پیدا شوی دی. خو هغه وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکي پوهه کافي نه ده، بلکې تر څنګ وطن پالنه هم ډیر ارزښت لري.
تاسو له پیغامونو
پیغام دغه ورور کې دا پیغام کې د زړه شیدان مایبنو ځانې پیسې دا خلک داسې په شروع کې په ول باندې لاس نه و سکوي دی ولا کیا چا کو کو کور کې نه دا نه ځانیان دا د پیغام واسو راینم لا سبارا سنن لا سبارا ورته د شیدان مایبن ته واسو هغه وای وای نظامیان ته وس نه څه چو وخت بعد ورکو او ولدس کو ظلم مکوي دغه مر پیغام و وکړه مشران ته روانه شوی. السلام علیکم.
معروف خبر کوم لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ چارباغ نه دغه د ورور د موسو ولا راځي او دلته د وادي مونږ تراکي او برق د او داد او هغه د بس اساس هغه مونږ تراکي وادي او بیا دوربین پیدا کولای نسو مونږ نه لاندې برق ته ایستم برق ته سرک په سر باندې پاس مونږ نه بر دي خلک برقونه ور راغلي او مونږ ته برق نه راځي. دا څه وجه ده؟ د لغمان ولایت ولایتي چارواکي په دې باندې باندې مونږ غږ واوري. وسلام.
السلام علیکم. زما مطلب دا دی وروره چې دغه زمونږ بچیان په اردو کې شهیدان کېږي، نو اشرف غنی صاحب د جناز محترم دی د انتخاباتو نه تیر شي او د صلح خبرې دې مخکې کړي، خدای دې وطن ته صلح راولي. او دغه بعضي ملي اردو کې چې ځوانان دي دوی ته ماشونه نه دي رسېدلي، انتخابات ضرور دي، که د وطن د ساتل ضرور دي، وطن ساتلو والا معاش غواړي، معاش ورته نه رسېږي. د انتخاباتو پیسې دې خلکو ته ورکړي، انتخابات پیسې لگی اور تنخواہ غریبانہ لگی ادھکار کئی. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمي سنل ولو، خو مخکې تر هغه یو پزړه پورې مطلب لرو. آی اس پی په خبرو پوهی شي په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
په هنګری کې څېړونکو معلومه کړې چې سپی د انسانانو په خبرو پوهیږي. څېړونکو وایي د دوی څېړنو وښودله چې سپی د خپلو ماسو له نیمایي کنې برخې د خبرو یا الفاظو د پروسس کولو او له شی برخې د ژغ د زیرو بم د پیژندلو لپاره کار اخلي. د څېړونکو په وینا انسانان هم دقیقا په همدې ډول ژبه او الفاظ پروسس کوي. د دې معنا دا ده چې سپی د خپلو خاوندانو د ژغ له لحنه د هغوی د خبرو په معنا پوهیږي. د مثال په ډول کله چې څښتنې ستاینه کوي یا یې هڅوي، د هغه د خبرو له ډوله پوهیږي. دا د انسان په خبرو د سپو د پوهېدو په اړه لومړنۍ څېړنه ده. څېړونکو دا تحقیق په دیارلس روزل شوو سپو کړی دی. دوی د څېړنې په مهال د بې معنا خبرو په وړاندې هم د سپو عکس العمل وڅېړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند لنادلی ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې خبرو کې صداقت یا والی او رښتینولي ضروری ده. سخی بادشاہ شاهین د خوست له ځاځي میدان لیکي لټول افغانانو غواړم چې د خپل واقعي ورځ اول منځي. محمد عبدالعزیز غالب لمارجی ولسوالی لیکي هم طالبان هم امریکا وایي چې د قطر خبري بریالي دي خو موږ تر اوسه نتیجه نه ده لیدلې. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي تیره شپه زموږ پر سفر کې ښکلی باران وشو. عبدالواحد مدقیق لیکي له لوګره خلیلزاد باید له طالبانو سره تر هر څه مخکې پر اوربند موافقه وکړي. ګلزمان کمالزی له کونړ پر استول سمس کې لیکي موږ په افغانستان کې بشپړ سوله غواړو نه نیمګړې. اتل له زابل لیکي طالبان د پاکستان اختراع شوې ډله ده. عبدالرحمن لیکي د کوټې په کوچلاخ کې د طالبانو پر مشرانو چاودنه شوې ده خو په دې اړه ازادي راډیو بشپړ معلومات ور نه کړل. البته څومره معلومات چې مو ترلاسه کړي و هغه مو در سره شریک کړل. که مو نور معلومات هم ترلاسه کړل له تاسو سره به یې شریک کړو. دا خبری مجله همدلته سر ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې فرشتنه